په مونږ ټولو باندې غمونه او پریشانۍ دي، په مونږ کې د هر بنده مسلې دي، لیکن بیا هم مونږ ډېر خوش قسمته یو. کچرې تاسو سوچ کوئ چې نه نه زه خو ډېره بد نصیبه یم، نو تاسو هم خوش نصیبه یې. کچرې تاسو ته زما آواز درځي که نه، نو تاسو په دې خوش قسمته خلکو کې یئ چې تاسو ژوندي یئ، او د یو ژوندي کس توبه قبلیږي، ځکه چې زموږ سره چانس شته، لا مړو نه یو. که تاسو په جړا سره د الله تعالی د راضي کولو کوشش کوئ، فرما برداری کوئ، صدقه خیرات کوئ، که په هر طریقه وي. ګورئ نه واړو څنګه بنده رضا کوي، یو مرور بنده خلک څنګه پخلا کوي، نو هغه شان الله تعالی پخلا کړئ. ستاسو سره موقع شته، الحمدلله، دا زموږ ډیره خوش قسمتی ده. د کروڑونو او اربونو خلکو چانسونه ختم شوي دي، زما او ستاسو سره دا چانس شته، نو دا استعمال کړئ. دا به همیشه نه وي، همیشه به مونږ توبه نه شو کولی. نو الله مونږ معاف کړئ د دې نه مخکې چې مرګ راشي. وللذین یموتون وهم کفار، او نه د هغه خلکو د پاره توبه ده چې څوک کافران دي، یعنی چې څوک په کفر کې مړ شي د مرګه پورې کافران وي، او هغوی وایي چې یا الله مونږ خو هر څه ولیدل، مونږ واورېدل او مونږ توبه کوو لکه فرعون چې کړې وه. نو نه، نو وی، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، هم دغه خلک دي، د هغوی دپاره مونږ دردناک عذاب تیار کړی دی. او توبه چې ده، نو دا وایي عمل بدلولو ته. د دې څلور شرطونه دي. اولنی شرط یې دا دی چې بنده پیمانه شي چې دا ما څه وکړل. دویم دا چې بنده هغه ګناه پرېږدي، او دریم دا چې د هغې د نه کولو اراده وکړي، او څلورم دا چې کو حقوق العباد وي، یعنی د چا حق چې وهلي، نو دا غونه نو هغو له بنده خپل حق ورکړي. نو عمل بدلول ضروری دي په توبه کې. داسې نه ده چې بنده په خوله باندې توبه کوي، چې کله په ابلیس باندې الله تعالی لعنت نازل کړی و، نو هغو مهلت غوښتی و. هغوی چې ستا د عزت قسم او ستا د جلال قسم الله تعالی ته وي چې د انسان په جسم کې چې تر څو پورې روح وي، نو زه به د هغو د جسم نه نوزم. هغوی چې زه به نوزم، نو الله تعالی هم وفرمایل چې زما د جلال قسم چې تر څو پورې په هغو کې روح وي، او زه به د هغو توبه قبلوم. نو الحمدلله چې لا روح را پکې دی. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها، د دې آیت متعلق درته ویم چې په هغه ورځو کې څنګه معاشره به د خلکو. چې کله به یو سړی مړ شو، د هغو چې به کوم وارثان وو، مثلا د سړي چې به کوم زامن وو، نو د هغوی د پلار چې به څومره هم ښځې وي، نو هغوی ته به صرف خپله مور ښکارېده، او نورې میندې به ورته خپل وراثت ښکارېدو. هغوی به ورته د خپل ملکیت په وجه په شان کتل چې دا خو زموږ ملکیت دی، او د هغوی سره به یې ودونه هم کول، او کله به یې هغوی هلته واده کولې چې د کوم ځای نه به هغوی ته غټ غټ مهرونه میلاوېدل، او چې د هغوی د پلار په مال کې به ورته کوم وراثت والا مال میلاو شوی و، نو د هغوی به دا خیال و چې دا مال به بل خوا لاړ شي. نو لکه څنګه چې به ورته د خپل پلار مال وراثت ښکارېدو، نو دغه شان به ورته د هغو ښځې هم وراثت ښکارېدې. نو هغوی به د خپل مور و پلار کره هم نه شوی تلې، یعنی د هغوی هغه مېرنۍ میندې چې به وي. او یو رسم دا هم و چې د چا سره به یعنی کله کله به هغوی داسې هم کول چې د هغوی سره به یې پخپله هم واده وکړو، یعنی چې په چا باندې به یې کپړه واچوله، نو هغه به د هغو ښځه شوه. او کله به یې بل ته واده کوله، که بدرنګه به، نو هغه به یې کینولی وه چې دا به مړه شي، نو بیا به مال زموږ شي د دی. او که ښکلي به وه، نو پخپله به یې ورسره واده وکړو. د هغوی هیڅ حقوق هم نه وو چې څوک به د پلار کره وتښتېدې، نو هغوی به بچ شوې. نو الله تعالی وفرمایل چې ستاسو د پاره حلالی نه دي چې تاسو د هغوی وارثان شئ، او په زور زبردستۍ سره ستاسو حق نشته. ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، داسې نه ده چې تاسو هغوی منع کړئ او مجبوره کړئ، ځکه چې تاسو واخلئ بعض د هغوی نه چې تاسو ورکړي دي هغوی له. سړو ته هم ویلې کېږي او وارثانو ته هم. وارثانو ته څنګه؟ لکه یو سړی مړ شو، د هغو څلور ښځې پاتې شوې. اوس د هغو زامنو دا فیصله وکړه چې دوی به موږ مجبوره کوو او دوی به موږ ږدو او تنګوو به یې، چې د دوی سره چې کوم مال دی چې دا موږ له راکړي او ځان خلاص کړي زموږ نه. او دا هم کیدای شي چې دا سړي ته هم ویلې کېږي چې په هغه ورځو کې سړي ډېر د خپلو ښځو سړو به ډېر هر څه د خپلو ښځو په نوم کول. د وادو په اولنو ورځو کې چې دا جایداد ستاسو په نوم دی او چې کله تعلقات ورسره خراب شو نو هغوی ته وایي چې اوس دا هر څه ختمول غواړم او دا هر څه زه واپس اخیستل غواړم. ما خو د دې په نوم ډېر څه کړي وو او هغه دومره تنګوي چې دا په خپله طلاق وغواړي. دی به وایي چې اوله زما هر څه واپس کړه نو بیا در لزه طلاق در کومه. داسې طریقې نن هم خلک استعمالوي. داسې ښځې دباوهي چې لاړې شي د خپلو پلارانو کورونو ته او هر څه راوړی او دلته دادي چې څه تاسو ورکړي دي نو د هغې نه بعضې هم نشئ اخیستی. خو هغې له مو ډېر هم څه ورکړي دي لیکن د هغې نه به هغه نه اخلئ. نو هغوی داسې مه تنګوئ چې هغوی مجبوره شي او تاسو له درکړي چې ستاسو نه ځان خلاص کړي. الا ان یأتین بفاحشة مبینة، سوای د هغې نه که هغه ښځې زیناکارې وي او هغې غلط کار کړی وي. ځینې خلک خو هسې بهتان لګوي لیکن که هغې ښکاره فحاشي کړي وي نو بیا سړی هغه مجبورولی شي چې ته زما مال واپس کړه. چې څه ما ستا په نوم کړی دي نو بیا به زه تاله هله طلاق در کوم. او بیا دومره غټه خبره ده او دا تاسو هایلایټ کړئ د خپل ځان سره د خپل ځان دپاره او تاسو په دې باندې خپل زامن پوه کړئ. ټیک شوه؟ وعاشروهن بالمعروف، او دا ضمیر جمع مؤنث طرف ته ځي، یعنی دا هن لفظ چې دی په عاشرو کې سړو ته ویل کېږي چې تاسو د دې سره یعنی د دې ښځو سره ژوند تېروئ په ښه طریقې سره. داسې طریقه چې ټول وایي چې واقعي دا ډېره ښه طریقه ده. داسې نه ده چې په وړو وړو خبرو د هغې سره خفګان کوئ او خبرې ورسره نه کوئ. په هغې باندې شک کول، د هغې سره حسد شروع کول، هغه د مور پلار کره لیږل، هغه تنګول، هغې له خرچه نه ورکول، هغې له ذهني یا جسماني پریشانی ورکول، دا هر څه ختم کړل چې کله وفرمایلی شو چې عاشروهن بالمعروف. چې کله وفرمایلی شو وعاشروهن بالمعروف، ځینې سړي داسې وي چې هغوی د ښځو ژوند تباه کړي، هغوی مینټلي ټورچر کړي. د هغوی هیڅ کار د هغوی نه وي خوښ. خو هغوی هر څه پخوي، خو هغوی هر څه کوي لیکن هغوی پکې عیب راوباسي. چې داسې څه خبره وکړو چې موږ دا پریشانه کړو. د یوې ښځې یوه خبره ما ته رارسېدلې وه. یو سړي خبره کوله چې زه د خپلې ښځې یو کار ته هم ښه نه وایم، چې هغه څه هم وکړي نو زه پکې څه نه څه نقص ضرور راوباسم او په دې طریقه باندې زه هغه سیده ساتم او کنټرول کوم. نو دا وعاشروهن بالمعروف چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دومره ښکلی و چې د هغو د وفات په وخت کې د هغو نه حبیبیانې وې او هر یوې به په هغو باندې خپل ځان قربانوو. او داسې هسې نه کېږي. او ښځې ته خو د سړي د هر ښه او بد کار پته وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چې کله بیبیانې ناستې وې نو هغه به د هغوی زړونه خوشحالول. د هغوی سره به یې د خندا او خوشحالۍ خبرې کولې. یعنی داسې وه لکه د هغوی زړونه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موټي کې وو. هر یوې به غوښته چې دی زما سره وي او د کلاو زړو به د هر یوې سره اوسېدو او په کلاو زړو سره به د هر یوې سره اوسېدو. داسې نه وه چې هر یوې ته قارېدو او هغوی په هغوی باندې به یې روب ایښودو. چې لکه یو شیر کور ته راغی نو دومره د یو روبناک بنده د جوړېدو څه ضرورت دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات نیک څوک نن دیندار سړی وایي چې په ښځو باندې خپل روب پکار دی چې کله سړی کور ته راشي او ښځې ترېنه رپیږي چې راشي او د سړی په خدمت کې حاضر شي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې خبرې کولې چې هغوی به خوشحاله دی. د حضرت عائشه رضی الله عنها سره یې منډه هم وهلې وه. چې کله حضرت عائشه رضی الله عنها نوی نوی وادي شو هغه ډېره نری وه که نه، نو هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تیزه منډه وهلې وه. او چې بیا یو وخت راغی چې کله هغې لږ وزن سیوا شو، لږ عمر وشو، نو بیا چې سبحان الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ریس کې یعنی منډه کې مخکې شوی و، یعنی ریس یې ترېنه ګټلی و. نو هغوی ورته فرمایلي وو چې دا تا چې زما نه ګټلی وه دا د هغې لکه بدله ده. نو دین والا سوچ کوي چې کچری مونږ دومره فری شو د خپلو ښځو سره نو زمونږ روب به ختم شي. نو داسې نه ده. یو بنده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ځي نو په هغې کې خیر دی، ځکه چې هغه رول ماډل و زمونږ دپاره. د شپې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو ښځو سره کېناستو، که د یوې تنی به وار و نو هلته به ټولې راجمع شوې وې او د هغوی سره به یې خبرې کولې سبحان الله. او بعضې وخت به د شپې ټولو پیړ ډوډۍ خوړه. همیشه به یې هغوی له لکچر نه ورکوو. که څوک آیډیل ژوند زده کول غواړي نو د هغې نه دې زده کړي چې څنګه ژوند تېرول پکار دي. او وی فرمایل چې فإن کرهتموهن، اوس تاسو ماته ووایئ د دنیا کوم قسم قانون یا مذهب داسې دی چې هغه تاسو له داسې تعلیم درکړي، ولا خلق نه او لا خلق پکې وایي او لا خلق پکې وایي چې ښځو له اسلام د هغوی حقوق نه دي ورکړي او د هغوی سره زیاتې کېږي. نو وفرمایلی شو چې فإن کرهتموهن، که تاسو ناخوښوئ هغوی، فعسى ان تکرهوا شیئا، نو کېدی شي که په هغوی کې ستاسو یو شی نه وي خوښ. کېدی شي چې د سړي یوه ښځه خوښه وه او حالات داسې جوړ شو چې د هغو هغه اوس نه ده خوښه. کېدی شي چې هغه اوس ښکلي نه وي، یا د هغې څو خبره یې خوښه نه شي، یا بعضې وخت د سړو موډ څخه نه وي، او یا په پیریډس کې یعنی د بچي د پیدایش په ورځو کې یا په سبدسو حالات کې د ښځو موډ څخه نه وي. نو ګورئ دلته الله تعالی سړي ته نصیحت کوي، لږ سوچ وکړئ. فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، د چا مور او پلار به څومره هم درد وي د هغې چې څوک خپل ژوند داسې پوهه کولی شي. یعنی د چا مور او پلار دومره هم درد جوړېدی شي چې هغوی خپل زوم ته داسې خبرې وکړي د خپلې لور په باره کې لکه څنګه چې الله تعالی هغه پوهه کړو دلته. او دلته کې پته لګي چې الله تعالی یقینا څومره هم درد دی. یعنی الله تعالی فرمایي چې عسا، او دلته کې عسا لفظ چې دی د دې معنی به مونږ یقینا کوو. که تاسو یو شی نه خوښوئ نو دلته مونږ د عسا معنی کېدی شي هم کولی شوه، ځکه چې د عسا معنی کېدی شي هم وي، لیکن ځکه چې دا د الله تعالی خبره ده او د الله تعالی خبره یقیني وي، د الله تعالی خبره صحیح وي، نو د دې معنی به مونږ یقینا کوو چې یقینا الله به د هغې نه خیر راوباسي. څو خیر ترنه راایستی شي؟ نو کېدی شي چې هغه نن ښه نه ده، لیکن کېدی شي چې سبا له په تا باندې بوډاوالی یا محتاجي راشي. یعنی الله تعالی سړي ته فرمایي چې کېدی شي چې دا ښځه نن ستا نه وي خوښه، لیکن یقینا سبا داسې هم کېدی شي چې سبا په تا باندې بوډاوالی هم راتلی شي، محتاجي هم راتلی شي. نو کېدی شي چې سبا داستا خدمت وکړي، کېدی شي چې هغه ستا دپاره د اخیرت د نیکۍ سبب جوړه شي، کېدی شي چې د دې نه داسې اولاد پیدا شي چې هغه ستاسو د اخیرت دپاره بهتر وي. د یو عالم زوی دومره فرما بردار و چې کله داغو زوی راغی او داغه عالم شاگردانو داغو فرما برداری ولیده نو هغوی حیران پاتې شو. نو عالم ورته وی چې تاسو زما د بچی په فرما برداری باندې حیران یې او د دوی د مور سره ما دیرش کاله صبر کړی دی. دیرش کاله هغې سوخه خبره نه ده کړي او دا یو غټ امام و د مسجد قبا او هغو دا خبره بیان کړي وه چې یو ډیر غټ محدث و او داغو ډیر شاګردان و خو داغو ښځه ډیره جبوره وه. هغې به داسې سپکې سپورې خبرې کولې خو هغو به ډیر صبر کوو د هغې سره. هغو به ورته وی چې ته زما هغو ورته وی چې ته زما سره یو ورځ لږه شان راشه او وګوره چې خلک زما څومره عزت او احترام کوي نو ته زما سره راشه. نو هغې داسې وکړه چې هغه لاړه او هغې وکتل چې یو غټ مجلس دی او ډیر خلک ناست دی او د هغو په هغه مجلس کې ډیر زیات عزت کیږي. نو بیا هغه عالم د هغې نه تپوس وکړو چې څنګه چل و. نو هغې ورته وی چې په دغه محفل کې زه څه ګورم چې ټول خلک د الله تعالی نه ډیر زیات یریدو او د هر یو په زړه کې د الله تعالی یره وسیوی ستانه او په تا کې هیڅ یره نشته. یعنی بعضې ښځې چې وي که نه نو هغوی داسې وي د هغوی د خولې نه چرته هم ښه خبره به تاسو وانه اورئ. نو الله تعالی فرمایي چې که چېرې ستا د هغې خبرې نه وي خوښې لیکن کیدی شي تاسو ته پته نشته چې په هغې کې څه خیر وي او په دې دنیا کې یو بنده هم 100% یعنی 100% نه بد کیدی شي او نه هغه 100% ښه کیدی شي. نو تاسو د هغوی هغه بد طرف مه ګورئ او د هغې ښه طرف ته وګورئ. که په شکل نه وي ښکلې نو څو نورې داسې خبرې به وي په هغې کې. هغه به ستاسو خیال ډیر ساتي ستاسو د بچو به ډیر ښه تربیت کوي او چې کله زموږ څوک نه وي خوښ نو د هغوی بیا هر کار موږ ته بد ښکاري حالانکه داسې نه وي په کار. دا د انسان د نظر خبره وي نو د خپل نظر سره بل ته په ښه نظر باندې ګورئ نو تاسو به په هغوی کې سوخوالی په نظر راشي. او دلته سړو ته ویلې کیږي نو په اصل کې د کور سربره نو سړی په اصل کې د کور سربراه دی ځکه هغو ته نصیحت کیږي چې دا ټول نظام به توخه کوې هغو ته مخکې ویلې کیږي. نو آیا یو سړي ته د دې آیت پته ده چې وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن وعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا. نو د دې هغو ته پته ده که صرف د څلورو ښځو ورته پته ده چې د دې ټولو سره ښه معامله په کار ده ځکه چې په هغوی کې به سو خیر وي. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او که چېرې تاسو اراده کړې وي د دې د بدلولو چې زه د دې سره نشم اوسېدی دا زما د زړه نه غورځېدلې ده نو اوس سړي ته څه ویلی شو وآتيتم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا کچا هغې لا د دنیا مال ورکړی وي جایدادونه یې د هغې په نوم کړي وي نو اوس به مونږ چرته ځو. که سړی سوچ وکړي چې اوس به زه چرته ځم او که دې له مې طلاق ورکړو او بله راولم نو دا خو به زما نه هر څه ویسي. نو هغو ته وفرمایلی شو چې فلا تأخذوا منه شيئا ها اوس د دې نه هیڅ هم نشي اغوستې او لکه ما چې درته ویلي وو چې دا داسې دی لکه چې سپی خپل قی سټي یعنی خپلې الټۍ واپس خوري. دا دومره سخه عمل دی د چا نه ګفت واپس اغوستل. نو دلته خاص طور د مهر خبره ده که تاسو هغې له په مهر کې سو خزانې هم ورکړې وي او د مهر سو لیمټ نشته د هغې سو حد نشته. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل په دې باندې پابندی لګول غوښتل نو هغو تقریر کوو نو یو بوډۍ ښځې واورېدو هغه پاسېده او هغې ورته ووی چې یا امیر المؤمنین دا آیات خو په قرآن کې راغلی دی چې کو تا یوې ښځې له د دنیا یوې ښځې ستا نه د دنیا مال اخیستې وي نو تو هغه د هغې نه واپس نه شي اخیستی. نو ای عمره، ته څوک یې چې په دې باندې پابندي لګوې؟ نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل چې دلته خو ټول ډېر پوه دي سوای د عمر نه، نو دومره ډېر هم مهر ورکړی کېدی شي. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، الله تعالی فرمایي چې ولې تاسو بهتان لګوئ، په هغې باندې الزام لګوئ او د واپس اخیستو کوشش کوئ. دا خو ښکاره ګناه دی، دا خو ډېر غټ ګناه دی چې تاسو په هغې باندې الزام او بهتان صرف په دې وجه لګوئ چې دا زما دا مال د ځان سره وې نسی. نو دومره حوصله وکړئ چې که هغې له تاسو سور کړی وي نو هیڅ خبره نه ده، کو دا ځي د دومره لږو پیسو دپاره ته داسې کوې، او صرف دومره خبره مخکې راغلی ده. وکیف یأخذونه، ته څنګه د هغې نه واپس اخیستی شي؟ الله تعالی غو ته فرمایي چې ته څنګه د هغې نه واپس اخیستی شي. وقد افضى بعضکم و الى بعض، او ته ګورې نه چې تاسو د هغې سره تعلقات چې تا د هغې سره تعلقات قائم کړي دي، او دلته صرف دا ازواجي ازدواجی زندگی تعلقات خبره نه ده، یعنی د ښځې خاوند د تعلق خبره نه ده. دلته د ښځې خاوند د یو بل سره کینی پاسي، ښې خبرې کوي، د یو بل نه سکون محسوسوي، یعنی ډېر هرڅو پکې راځي. تاسو یو ځای اوسېدل یې، تعلقات مو قائم کړي دي، نو د دومره هرڅو نه پس چې دا به زما نه هرڅو ویسي. ګورئ سبحان الله، کو په یو معاشره کې داسې آیتونه خلق په عمل کې راولي، داسې آیتونه امپلیمنټ شي، نو د طلاق په وخت کې څومره جګړې، غویمې او فیصلې ختمېدی شي په پیسه باندې، نو د هر څونه به بنده بچ شي. نو الله تعالی هغو ته یو ښه وخت رایادوي چې تا خو ډېر ښه وختونه هم تیر کړي وو د هغې سره، او اوس ته د پیسې د واپس کېدو مطالبه کوي. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او هغې ستا نه په ښه وعده هم اخیستي وه، یعنی هغې ستا سره نکاح کړی وو. نکاح یو عهد وي، سړی دا وعده کوي چې د دې جینۍ نان نفقه، د دې جامه پیزار، د دې عزت حفاظت، دا هر څه به زه کوم، زه د دې نگهبان یم، زه به د دې خیال ساتم، دا هر څه د نکاح په وعده کې راځي. تا خو دومره غټه وعده کړې وه، او اوس تو هر څه د هغې نه واپس اخیستل غواړي، او په نکاح کې ټول خلق د الله، یعنی په نکاح کې خلک چې کله نکاح تړلی شي نو په هغې کې ټول خلک او الله تعالی بنده ګواه جوړوي، او د هغوی په مخ کې دا وعده شوي. او بیا هغه مونږ چې خبره کړې وي چې کله به د چا پلار مړ شو، او هغه مونږ چې کومه خبره کړې وه چې کله به د چا پلار مړ شو نو زامنو به د هغو د میندو سره نکاح کوو، نو هغوی ته فرمایلی کېږي چې تاسو د هغوی سره نکاح نه شئ کولی. او وی فرمایل ولا تنكحوا متى سنكاح كوي ما نكح آباؤكم من النساء، د چا سره چې ستاسو پلار یا نیکه وعده کړی وي نو د هغوی سره تاسو نکاح نشئ کولی. په آباؤکم کې ټول راغلل، الا ما قد سلف، سوای د هغې نه چې مخکې تیر شوي دي، یعنی د اسلام نه چې مخکې څه شوي دي نو ټیک ده. او اوس د میرو میندو سره نکاح کول حرام دي. انه کان فاحشه و مقت و نساء سبیلا، او دا ډیر د بے حیاي کار دي، او د الله د ناراضۍ دا ډیره بده لار ده. د یو سړي متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم ورکړو چې هغه دې قتل شي. دا دومره سخت ګناه دی، یو انسان د مال په وجه سسونه کوي چې بیا هغه د حرامو رشتو هم خیال نه ساتي. او پر روان آیت کې الله تعالی د هغه ټول رشتو لیست ورکړی دی، د هغه ښځو سره نکاح کول حرام دي، او په دې کې ځینې داسې رشتې دي چې هغه ابدي محرم دي، یعنی د همیشه دپاره محرم، د هغوی سره نکاح نشي کېدی. او ځینې داسې رشتې دي رشتی دی چې هغه صرف وقتی محرمی رشتی دی د سو خاص شرطونو په وجه، او چې کله هغه شرطونه لري شي نو بیا د هغوی سره نکاح کول جایز شي، حلال شي. نو اوس موږ اخیری آیت ګورو. حرمت علیکم امهاتکم، په تاسو باندې ستاسو میندې حرامې دي. په دې کې صرف پله مور نه راځي، بلکې ناسکه میندې یعنی میرې میندې هم راځي. د چا سره چې ستاسو د پلار نکاح شوی وي، واده شوی وي، بیا د هغې سره بنده نکاح نه شي کولی. او ځینې علما خو وایي چې صرف یعنی چې صرف نکاح شوی وي او که رخصتی هم نه وي شوی. څه پوه شوی؟ یعنی د ښځې او د خاوند والا قال تعلقات هم نه وي قائم کړي، او پلار یې صرف د هغې سره نکاح کړي وي او بیا یې پرېږدي، یعنی هغه راواده شوی نه وي، رخصتی نه وي شوی، صرف نکاح شوی وي او هغه نکاح سړی ختم کړي او هغه ښځه پرېږدي، نو د هغې سره هم هغوی واده نه شي کولی، د هغو اولاد یعنی د هغو زامن. یعنی میره مور چې ده نو دا هم محرمه رشته ده. او دغه شان نیاګانې د مور په کیټګوري کې راځي. و بناتیکم، او ستاسو لوڼه، په دې کې ستاسو لوڼه هم راځي. او نوسۍ او کړوسۍ میره لوڼه دا ټولې په کې راځي. و اخواتکم، او په خویندو کې هم سکه خویندې او میره خویندې هم راځي. و عماتکم، او ستاسو پوپیانې یعنی ستاسو د پلار خویندې. و خالاتکم، او ستاسو خالاګانې. و بنات یعنی ستاسو د مور خویندې. و بنات الاخی، او ستاسو د رور لونه یعنی وریرې. و بنات الاختی، او ستاسو د خور لونه مطلب خورزه. او تاسو ګورئ دلته لیمیټډ یعنی ډیر محدود لیست ورکړی شوی دی چې د هغې سره د سړو ودونه نشي کېدی، او دا حرامې رشتې دي. د دې نه علاوه ټولې رشتې حلالې دي. لیکن ګورئ شیطان څومره خبیث دی چې هغه انسان په دې حرامو رشتو کې بنده ونښلوي. نن خلک د خپلو محرمو رشتو سره، کله د لور سره، کله د خور سره، په دې غلطو تعلقاتو کې سړي غورځېږي. نو شیطان یې داسې وښیوي چې د دنیا حلالې ښځې دي، جایز او حلالې دي، او هغه ولګي او په نامحرمه رشتو کې خپل مخ تور کړي. او تاسو ته پته ده دا ډېر غټ ګناه والا کار دی، او الله تعالی داسې بنده ته د رحمت په نظر سره نه ګوري. دا ډېر غټ ګناه دی چې څوک د خپلې ګاونډۍ سره زنا وکړي، یعنی د ګاونډي د ښځې سره. او دا خو لا د ګاونډۍ خبره ده، او چې څوک د خپلې کور د جینۍ سره داسې کوي نو د هغو به څو حال وي. او خلک خپل ځان شرموي، ځکه ښځو ته داسې خبرې کېږي او دا د هغوی د حفاظت خبرې دي. او نن ښځې د خپلو محرمو سړو سره محفوظه نه دي، داسې حالات دي نن. نو وریرې، خورزه، او امهاتکم اللاتی ارضعنکم، او هغه میندې چا چې تاسو لپۍ یعنی شودو درکړي دي. و اخواتکم من الرضاعه، او هغه خویندې چې ستاسو رضاعي خویندې دي، هغه هم حرامې دي. او صرف خویندې نه راځي په دې کې، په دې کې ټولې هغه رشتې لکه څنګه چې نسبي رشتې دي، د هم دغه شان د رضاعت رشتې دي، لکه مور، خویندې، پوپیانې، خالاګانې، خورزې، وریرې، دا ټولې حرامې دي. هم دغه شان لکه که یو هلک د یوې ښځې پۍ وسکي، نو د هغې سره چې څومره هم رشتې دي هغه ټولې داسې شوې لکه د هغو دپاره چې نسبي رشتې دي، ځکه چې هغه ښځه د هغو مور جوړه شوه، او د هغې خاوند د هغو پلار جوړ شو، د هغوی بچي د هغو خویندې رونه شو، او دغه شان د هغو خالاګانې شوې د هغې خویندې، د هغو پوپیانې شوې، دا ټولې د هغو دپاره هم هغه شوان شوې یعنی د رضاعت والا، دا ټولې رشتې د هغو داسې شوې لکه څنګه چې د هغو نسبي رشتې شوې، د هغوی سره رشتې نشي کېدی. د هغو صرف د ده لپاره دا ټولې رشتې د رضاعت رشتې نه دي، نه، صرف د ده لپاره دا رشتې د رضاعت رشتې دي، لیکن د ده د خور یا رور دپاره نه دي. پوه شوې په دې خبره؟ یعنی چې کم وړو کې پیس کلیلی نه داغو دا پارا داغا طولی رشته دا رضاعت دی، لیکن داغو چې کم خپل خور یا رور دی نو داغوی دا پارا ندی داغا رشته، ځکه چې هغوی خو پی نریس کلی. او رضاعت هم حل جوړیږي چې کم از کم بنده 15 زله د هغې مور پیس کلی وی خپ مړه خیټه سره. و امهات نسائکم، یعنی ستاسو خواخیانی د زوم او خواخی چې کومه رشته ده نو دا هم ابدی محرمه رشته ده، یعنی د ټول عمر کو هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړي، یعنی که زوم ولګي او د چا لور له طلاق ورکړي نو داغو خواخی بیا هم داغو د پاره د ټول عمر محرمه رشته ده. نو دا رشته وپیژنئ. نن خلک هرې رشتې ته محرمه رشته وایي، د خاوند دوست ورته هم محرم ښکاري. نه، هغه ستاسو محرم نه دی. کزنز ورته هم محرم ښکاري، موږ ته خو ټول وروڼه ښکاري. وربائبکم، او ستاسو لوڼه ستاسو د ښځو، یعنی د سړي د ښځې چې کومه لور وي د بل خاوند نه، ټیک شوه؟ یعنی داغو ښځې مخکې یو بل واده کړی و او د هغه سړي نه د هغې لوڼه وي، او اوس دو د هغې سره واده وکړې او اوس هغه لوڼه د دو کور ته راغلې، یعنی د بل سړي لوڼه وي او د دو کره راغلې، نو دا هم د سړي د پاره حرامې دي، یعنی دا مېرنۍ لوڼه شوې د دو. اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی، هغه چې ستاسو په غېږو کې دي، یعنی هغه چې ستاسو ښځو راوړي دي د ځان سره، یعنی داغوی لونه دی او هغوی د ځان سره راوستی دی. ظاهره ده هغوی اوس د مور سره راغلی دی، او زمون پر ډرامو کې الله دی معاف کی داسې داسې رشتې ښیي چې یو سړی وي او هغه بیا د بلې ښځې سره واده وکړي او د هغې سره ښکلي ځوانانې جینکۍ راشي او په شکلونو هم ښکلي، او ظاهره ده چې دغه ښځه چې یي نو هغه خو دومره ځوانه نه یي او د هغې لوڼه زیاتې ځوانانې، نو هغه ولګي او د هغې هغه لوڼه خوښې شي. نو دا قسمه خبرې زموږ په ډرامو کې خیالي کیږي، نو دا ډېره غلطه خبره ده، ځکه چې دا د هغو لوڼه وي، د لوڼو په شانې وي، نو دا د هغو دپاره یعنی محرمه رشتې دي. دخلتم بهن، یعنی د چا سره چې تاسو صحبت کړی دی، تعلق مو سره قائم کړی دی، یعنی چې کله یو سړی واده کړو د ښځې سره، د هغې ښځې سره او د هغې سره تعلق هم قائم کړو، یعنی یو سړی دی او هغوی یو ښځه واده کړه او د هغې سره یې تعلق قائم کړو، او اوس د هغې یوه لور ده، نو دا دې لور ته ربیبه ویلی کیږي، یعنی د هغو میره لور چې ده، نو دا د هغه ښځې لور ده، نو اوس دا لور چې ده د هغو دپاره محرمه رشته ده. او په عربو کې دا شی ډېر و، یعنی داسې رشتې به ډېرې کېدې. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، او لکه ما چې درته وویل چې که د سړي رخصتي نه وي شوې او د ښځې سره تعلق نوی قائم کړی، نو بیا هیڅ حرج نشته. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، او د سکه زوی ښځه، یعنی د سقر او انګور، یعنی د سقر دپاره انګور چې ده، نو دا هم محرمه رشته ده. او دلته کې د کسه سکه زوی خبره ده، یعنی د اډاپټډ زوی خبره نه ده. دغه شان خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره حضرت زید رضی الله عنهم هم وو، او دا غو د ښځې سره حضرت زینب سره چې وو، نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعده کړی وو. نو دا ځینې رشتې چې دي نو دا محرمې دي، لکه دلته کې چې ده سخر د پاره د خواښې انګور رشته ده، نو دا ډېرې زیاتې او استغفر الله، په دې رشتې کې به هم تاسو داسې ډېرې خبرې اورېدلې وي چې هغه غلطې وي. وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، او که چا د یوې خور سره نکاح کړی وي نو د هغې د بلې خور سره نکاح نه کیږي، ځکه چې دا جزوي محرمه ده. یعنی که د سړي په نکاح کې یوه خور وي چې تر څو پورې سړی هغې خور له اولنۍ خور له طلاق نه وي ورکړی، نو هغه د بلې سره وادونه شي کولی. یعنی یو سړی په یو وخت دوه خویندې په نکاح کې نه شي ساتلی. او که بیا لکه د سړی یو ښځه وي او هغې له طلاق ورکړي یا هغه وفات شي، نو بیا سړی د هغو د بلې خور سره وادو کولی شي، لیکن په یو وخت کې د دوو خویندو سره، یعنی په یو وخت کې دوه خویندې سړی په یو نکاح کې نشي ساتلی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حضرت عثمان رضی الله عنه ته دوه لوڼه وادو کړي وې، اوله یې ورسره د یوې وادو کړی و او چې کله یوه وفات شوه نو بیا یې ورته بله وادو کړه. او دغه شان ترور او خورزه چې دي، یعنی خاله او د هغې خورزه، نو یو سړی یو ترور او خورزه هم په یو نکاح کې په یو وخت نشي ساتلی، نو دا هم جزوی محرم دی، یعنی د خاله خاون خالو چې وته وایي. او دغه شان د پوپی خاون هم په دې رشته کې راځي، یعنی چې د چا د پلار خور وي پوپی او د هغې خاون وي، نو د ورېرې نو هغه سړی د ترور د ورېرې سره وادو په یو وخت کې نشي کولی، یعنی ترور او ورېره په یو وخت کې په نکاح کې نشي ساتلی. که ترور یې وفات شي یا خورزه وفات شي، نو بیا هغوی د هغې د خورزې یا د ورېرې سره نکاح کولی شي. یعنی او دغه شان بیا د خورزې خاون او د ورېرې خاون هم دی، یعنی یو ترور ده او د هغې خورزه په یو سړي وادو ده، نو د هغې هغه د هغو سره د خورزې د خاوند سره په یو نکاح کې نشي کېدی، لیکن که خورزه وفات شي نو هغه ورسره وادو کولی شي. او دغه شان پوپی ده، یعنی د جینۍ ترور ده، نو هغه هم د سړي سره په یو نکاح کې نشي شاملې دی، لیکن که د هغې وریره وفات شي نو بیا هغه سړی د هغې ترور اخستی شي، نو دا هم جزوی محرمه ده. ان الله کان غفور الرحیم، بشک الله تعالی ډیر زیات غفور الرحیم دی. او دا داسې رښتې دي چې د دې سره بنده چې دی نو یعنی بنده په ډیر غلط طرف باندې تلی شي، ځکه چې دا ځینې رښتې چې الله تعالی حرام کړي دي د دې خلکو سره، د خلکو په روزمره ژوند کې د نسبی رشتې چې دي، لکه د نسبی رشتې چې دي یا رضاعت والا رشتې چې دي یا د نکاح د سرګنۍ والا رشتې چې دي، نو دا الله تعالی په دې وجه باندې حرامې کړي دي، ځکه چې په دې رشتو کې ډېر زیات چانس وي، ځکه چې خلک اکثر د دې سره ډېر کلوس وي، په یو کور کې اوسیږي، نو په دې رشتو کې چانس کېدی شي چې بنده زیاتې وکړي. نو دلته چې الله تعالی دا آیت را لېږلې دی، نو په دې کې الله تعالی د ښځو حفاظت کړی دی، چې سړی دی خیال کوي، یعنی په داسې رشتو کې دی، د داسې رشتو نه دی خپل ځان بچ کوي، ځکه چې نامحرمه سړی چې دی نو ښځو ته خو ویلی شوي دي چې تاسو به پرده کوئ چې بهر ته ځئ، او یا که ستاسو کره څوک نامحرمه کس راځي نو هغه خو په داسې وخت کې راځي چې د هغوی کره څوک سړی موجود وي، نو په هغې کې یعنی ګناه طرف ته بنده دومره په اسانه نشي تللی، لیکن دا محرمي رشتې داسې دي چې په دې کې خطره وي، نو ځکه الله تعالی د محرمي رشتې چې دي نو دا الله تعالی دلته کې بیان کړي دي. نو نن چې مونږ کوم آیاتونه ویلي دي، نو الله تعالی دې د دې مونږ له صحیح پوهه راکړي چې مونږ په دې باندې په صحیح طریقه سره عمل وکړو، او که مخکې مونږ نه پوهېدو او اوس چې مونږ کوم آیاتونه تیر شو او مونږ یې زده کړو او زموږ نه په تیرو ورځو کې سغلطیانې شوې وي، نو الله تعالی دې مونږ په هغې باندې آینده معاف کړي، او آینده دې مونږ له الله تعالی د خپل ځان د په صحیح طریقه سره د بچ کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة وابره.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً.